السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده. نن د جمعې ورځ د کال 2020 جنوري د میاشتې 18 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د ماخوستنې 8 په افغانستان کې 2 نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 10 بجې شوې دي. د لوی خیبر پختونخوا په دی یو ساته خبرونه کې درته ځښ پاکو من هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، افغان طالبان وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د ډز بندۍ په غوښتنه سلا مشورې روانې دي او په دې اړه وروستۍ فیصله تر اوسه پورې نه ده شوې. او د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي په واشنگټن ډی سي کې په خپل یو وینا کې ویلي دي چې امریکا او د دوی ملګري غربي ملکونه دي د طالبانو سره د سولې وروستو باید د ودانې کارونه جاري وساتي. او د ایران روحانی مشر آیت الله علی خامنائی نن د جمعې د لمونځ په وخت سیمه کې د امریکا په تګلارو سخت نیوکې کړي او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ یې په بدو ټکو یاد کړی دی. قدرمن اردوونکو، تاسو ته به یو شمېر راپورونه مرکې وړاندې کوو. موږ سره اوسئ، خو اول راځو د خبرونو لنډیز ته. افغان طالبان وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ډز بندۍ په غوښتنه سلا مشورې روانې دي او په دې اړه باندې وروستۍ فیصله تر اوسه پورې نه ده شوې. قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ویلي چې د طالبانو د سیاسي مرستیال او سیاسي دفتر د مشر ملا برادر اخوند په مشرۍ د طالبانو مذاکراتي ټیم او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي ټیم ترمنځ ګټوري خبرې شوې دي. اسوسییټډ پریس خبري ادارې د صلح مذاکراتو نه خبر طالب چارواکو د خلی ویلي چې طالبانو امریکایي استازي ته افغانستان کې د ارزي دزبندۍ وړاندیز کړي کوم چې د ونه تر لسو ورځو پورې دوام لرلی شي. دغه وړاندیز د افغان د صلح ختمي تړون لپاره یو موقعه ګڼل کیږي کوم چې به امریکایي ځواکونو د افغانستان بیرته خپل ملک ته راوستو او د افغانستان جنگ ختمولو لپاره لار هواره کړي. افغان حکومت د مذاکراتو وروستۍ پرمختګ هرکلی کړي، ویلي چې چیرې په خبرو کې ډزبندي یو شرط وي نو افغان حکومت او اولس به یې مرسته کوي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې امریکا په کامیابۍ سره د افغانستان نه پوځ وباسي نو باید بیا هم په دغه هیواد کې د بیا رغونې لپاره پاتې شي. د پاکستان د بارنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دغه خبرې په امریکا کې د ستراتیژیکي او نړیوالو مطالعو په مرکز سنټر فار ستراتیژیک اینڈ انټرنیشنل سټډیز کې د پاکستان او امریکا د اړیکو په اړوند راجوړه شوې یوې ناستې ته د وینا په وخت کړي. د افغانستان په اړوند خبرو کې قریشي ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره په روغ نیت لګیا دي، کار کوي، خو د کشالي وروسته په راتلونکي پړاو هم پاملرنه ساتل پکار ده. د افغانستان د بیا ودانۍ او دوامدار پرمختګ لپاره به د ویلي دي چې تل د لپاره نړیوال اړیکې ساتل وي او په افغانستان کې د امن وروستو به د اقتصادي حلو ځلو ګټه افغانستان او پاکستان دواړو ته وي. هغه زیاته کړه چې پاکستان د افغان د مسلې سره د ستمبر 18 کال 2001 څخه نه بلکې د سوویت یونین پوځونه افغانستان ته راغلل، د هغې وخت سره د دغه حالاتو سره مخ دي. د راپورونو تر مخه قریشي ویلي دي چې د اتیایمې لسیزې هیرول نه دي پکار. هغه ویلي دي هیله څرګنده شوې ده چې 2000 به په افغانستان کې د امن کال وي. شاه محمود قریشي دغه خبرې په داسې حال کې کړي دي چې طالبانو ویلي په خطر کې د سیاسي دفتر مذاکراتي ټیم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره خبرې اترې روانې دي. شاه محمود قریشي به نن د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پمپیو سره هم لیده کاته کوي. د پاکستان د وکیلانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان بار کونسل یو قرارداد منظور کړ چې د لاهور های کورټ هغه لنډه فیصله به په سپریم کورټ کې چیلنج کوي چې د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف خلاف د غداري مقدمې اوریدو لپاره د سپریم کورټ جوړ کړې ځانګړې عدالت یې غیر آئینی ګرځولې وو. ځانګړې عدالت د غداري په مقدمه کې په پرویز مشرف ته د مرګ سزا اورولې وو. او پاکستان کې د ترخګری ضد ځانګړي عدالت په جرم ثابتې دوه د تندروا مذهبي تنظیم تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی د ورور او راره په ګډون د ډلې شپږ اتیا تنانو ته د قید سزاګانې اورولې دي. د زیارت په ورځ ماخوستن د شپې ناوخته د پنجاب راولپنډي ښار کې د ترخګری ضد خصوصي عدالت د مقدمه اورونه وکړه او بیا یې خپله فیصله واوروله چې وروسته د مطبوعاتو تر مخه د دغه ډلې ټول مجرمان د اټک زندان ته منتقل کړل شوي دي.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
مردونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو لوی پښتونخوا خبرونه ته نیخ باندې غو د واشنگتن ډي سي نه وګیي او اوس هم ستاسو پام را ګرځو د نیم ساعت خبري خبرونه په سر کې مهم راپور پلوته. د افغان طالبانو او د امریکا د استاذ زلمی خلیلزاد ترمن په خطر کې خبرې ترې د صلح په اړه باندې شوې دي او د دغه خبره تر په حق لباندي ول شوې دي چې د امریکا په غوښتنه د لسو ورځو پورې چې کوم د دزبندې غوښتنه زلمی خلیلزاد کړی د په دغه سلام مشورې د دوړو خو روان دي. د خبره د اسوسییټډ پریس کړی دا او چې کوم خبري اداره د افغانستان حکومت بیا دغه خبره تر هرکلی کړی د خوای چې په دغه کې مرکزی یا بنیادی شرط به دزبندي وي. د ډیور ډی خبريال حق مل روان په دغه باندې نور تفصیل داسته کابل نه وړاندې کړي.
د افغانستان حکومت وای د سولې امن ټینګښ افغان حکومت او نړیوالو شریکانو ته لمړیتوب لري. په قطر کې د سولې وروستۍ مذاکراتو په تړاو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استاذ او د طالبانو ترمن تر سره شوی د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی وای بیا عزت سولې د افغان حکومت او ولس هیله ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د څرګندونو په غبرګون کې د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټ کې اوربند سولې لپاره د اساسي شرط په توګه یاد کړی او لیکلی دی هر هغه طرح چې اوربند پکې د اساسي ګام په توګه ترشی دی افغانستان دولت او ولست دی منلو ده. ولس مشری منی دا څرګندونی ورسته له هغه مخې ترغلی چې په قطر کې دی طالبانو دی سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلی دی امریکا دی بهرنیو چارو وزارت دی ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد او دی طالبانو دی مذاکراتي ډلې ترمن دی سولې دی موافقه دی لسلیک په مراسم او په یو شمیر نور موضوعاتو بحث او خبري شوې دي. دی طالبانو ویان سهیل شاهین په خپل ټویټ کې لیکلی چې په دې مذاکراتو کې دی پرمختګ په لور مونه خستل شوی دی او لا هم دا مذاکرات دوام لري. په ورته وخت کې اسوسییټډ پریس خبري اجن په خپل راپور کې دی طالبانو له قبل لیکي چې د دلیل یوې اونۍ څخه تر لسو ورځو لموکت روبن سره مافیکا کړی دا او په دې اړه یې خپل طرح دی امریکا دی بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد ته سپارلې ده. د خلاصون لارې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکي سید اکبر اغا وایي طالبان له امریکا سره دی اوربن پر ځای دی توتریخوالي له کمیدو سره مافیکي ته رسیدلې دي. نوموړي له ډیوي سره خبرو کې ویل دی اوربن پیکابل امریکا سره د طالبانو د مافیکی ورسته د افغان حکومت او طالبانو ترمن په بین الافغانی مذاکراتو کې مطرح کیږي نه په اوسنۍ مذاکراتو کې.
طالبانو ورمن په بابا د خپل یقین نه وایي چې دا دی چې دا د تلخوالي خبره به خلک بیا دی او د ورمن خبره به کوي. ورمن کې طالبانو یو څه سیاسي هوا دی پر ورمن په دغه وخت مو کو چې دا پاکستان د خلکو سره فیصله غواړي نه چې پر تاسو ته وی سوي چې دا
د نړیوالو چارو سیاسي څېړونکو فضل الرحمن اوریا وای په قطر کې د طالبانو او د امریکا ترمن د سولې په شوي مذاکراتو کې په لنډمهاله اوربند چې لس ورځې به دوام وکړي موافقه شوې ده. اوریا له ډیوي سره په خبرو کې وویل ښایي چې زلمی خلیلزاد د وروستیو پرمختګونو په تړاو کابل ته راشي او له افغان چارواکو سره تر خبرو اترو مشورو وروسته بیرته قطر ته ولاړ شي او په ټاکلي وخت به په ځانګړو مراسمو کې د سولې موافقه لاسلیک کیږي.
طالبان په خارون باندې حمله نه کوي، خارون کې به جاری او انفجاري حمله نه کوي او لوی لارو کې به دولتي کاروانونو د امریکایانو کاروانونو ته مزاحمت نه کوي او په همدغه او اعلان لاس وازو کې امریکایان دې ته حاضر سي چې په همدغه فاصله کې حقوقي امضا کړي. دا یو مثبت ګام ده او دا یو ښه شروع پیل ده.
په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاده د طالبانو ترمن پښو مذاکراتو کې د پرمختګ خبر په داسې حال مخې تراغلی چې د تیر سپتمبر په 14مه نیټه د لسم پړاو مذاکراتو وروسته له هغې ودرېدل چې طالبانو د باګرام په هوایي اډې د شوي بریدونو مسؤلیت پر غاړه واخیست. حکمل صدات، ډیوې ریډیو، افغانستان.
ازادی او مرکی با زانتا یو لار خوخوم ما تا پتوا چکز زان دا یو نبیلوم نو بلا با لازمان خوخوم
که بلسو که کئی او کنا تهی کار سهی
دا هر انسان وان باید دا بلا پارا یو مثال جوگ سی
دا هر عمل یو اکسل عمل ضروری دا انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی
تاسو هم بدلون راوستی سی
تاسو هم بدلون راوستی شی
تاسو هم بدلون راوستي شي
دا ټول په یو وخت عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شي.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
ته پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ایران، سعودي عرب او د عمان څخه د سفر کول ورستو د واشنگتن ڈی سی په سفر دی څنګه چې وړاندې ول شي وو چې ګنه موړبا په خپل دغه سفر کې د ایران او د امریکا ترمنځ د ستونزې د راکمولو په اړه باندې خبرې اترې کوي. خو د 13 ورځ په واشنگتن ڈی سی کې د سیړنې یو مرکز سنټر فار سټریټیجک سټډیز فار انټرنیشنل سټډیز په هغه کې وینا کړې ده او په دغه وینا کې نوموړي د طالبانو په افغانستان کې د سولې په موضوع او د کشمیر په اړه باندې خبرې اترې کړې دي. د افغانستان د سولې په حق لباندې نوموړي ویلي دي باید چې امریکا او د دوی ملګری ملکونه د 1980 لسیزې چې کله د روس لخوا د افغانستان څخه دغه ته مداخله وشو په هغه کې د پاکستان او د امریکا ترمنځ کومه مرسته وه، دوی وایي چې هسې نه هغه شان دې وار بیا امریکا د افغانستان څخه د خپل فوج ایستو سره دغلته کې چې کوم پرمختیایي کارونه دي د بیا رغونې د بیا ودانۍ کارونه دي هغه نیمګړي پرېږدي. نو وایي چې دغه کارونه دې خامخا پوره کړی شي، جاري وساتي. زموږ همکار کلثوم کاکړ هم دغه پروګرام ته ورغلې وه او د هغې خبرې ترې اورېدلې دي، نو د هغوی نه به نور تفصیل واورو. کلثوم، ستړي مشئ.
مننه. بالکل، لکه څنګه چې تاسو وایئ چې شاه محمود قریشي 13 ورځ په واشنگتن کې یو د پاکستان او امریکا د اړیکو په اړه راغونډ شوی دستور کې وینا کړې چې په یو شمېر موضوعګانو باندې خبرې کړې ولې او په دې کې د افغانستان او د طالبانو سره د افغانستان د سولې په اړه د خبرو اترو موضوع باندې زیاتې خبرې کړې وې او په دې اړه باندې ویلې و چې افغانستان او دا امریکا دا په ګټه ده او دا شریکه ګټه لري چې په افغانستان کې امن راسي او د افغانستان امن په افغانستان کې کامن رالي دا د ټولي نړۍ او د دې سیمې لپاره زیات مهمه ده. په دې اړه باندې چې کله ځینې پښتنه وسو چې افغانستان طالبان په افغانستان کې ګډ حکومت کې برخه واخلي نو کنه، نو په دې پښتنې په جواب کې شاه محمود قریشي وویل چې په افغانستان کې د بیلابیل نسلونو خلک ژوند کوي او کدو غواړي چې افغانستان کې یو مستقیم جول پاتسي او یو مستقیم هواد پاتسي نو باید چې داسې وکړي. او وایي چې فکر کوو افغان حکومت کې رئیس امریکا خپل فوج که وباسي او بیا د امریکا او اتحادیه وادونه په کار دي چې ملته دومره پاتسي چې بیا د هغه واد ژغورنه یا بیا ساتنه وسی. د افغان طالبانو د سولې او د دزبندۍ په اړه ویل چې فکر کوم افغانستان طالبان د ډیر مودې راهیسې جګړه کوي او افغانستان کې اوس بدلون راغلی دی، خلک د جمهوریت سره بلد سوي دي او خلک به وس د ټاکنو د لاري خپل ځانونو لپاره هغه خلک بریا کوي چې د دوی لپاره کم کارونه کړی وي او یا بیا د دوی په ګټوي. او د افغانستان او بخښې د ایران او د امریکا د کښالې پړې ولې چې کسه هم د ایران سفر باندې تګې سوې دي نو وای چې او دوی تیار دي چې موږ مذاکرات وکړي او وای چې پسیمه کې بل جګړه نه واړي او دا هم ولې چې پاکستان واړي چې د امریکا او ایران ترمنځ کښاله کې لارا هواره کول کې مرستې وکړي خو وای چې ک جنگ وي نو پاکستان به د کم جنگ برخه نه جوړیږي د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه شمه متکوري ویلې چې دا دوړو هوادونو یو بل سره همکاري او اړیکې ډیر زیات مهمه دي چې باید وي او په دې لړکی هم د دې د همکاري او د یو بل سره د ملګرتیا لوجه هم القاعده ته ماتي ورکړل سوي دي خو بیا دلته هغه د چین ذکر هم وکړي چې ک نوې ملګری مرج یعنی چې پاکستان پیدا کړو نو د دې مقصد دا نه دی چې زړه ملګری یعنی کې امریکا بیا ویره کې همکاري باید شي په کار وي هم دغه ډول بیا د پاکستان د ځوانانو په اړه ولې چې غواړي چې دا اساسه جوړه کې چې ځوانان د پاکستان اساسه وي او په دې باندې ډیر کارونه وکړي
ډیر مننه کلسم کول ساسي مننه افغانستان کې د صلح په اړه باندې په خبر کې میشت افغان کډوال سوای دوی د صلح عمل ته څومره لیواله دي د ډیور ډیو خبريال داود جبرخیل د دوی غږ اخسته تاسو ته وړاندې کوم
دا کومه صلح چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ روانه ده دا باید په حقیقت کې د افغانانو لپاره یو خبر ده او بل چې د افغانانو د جنگ نستړي شي او صلح چې زمونږ د وطن لپاره زمونږ د قوم لپاره زمونږ د ولست لپاره باید صلح وشي هغه صلح دی وشي چې زمونږ د افغانانو په کې خیر یو هغه صلح زمونږ نه ده په کار چې زمونږ ملته نور کړهوي نه ځان سره راولي نو هر افغان صلح ته خوشحالي
وسنوي چې په لوړه کې باندې دا خبر چلیږي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ توافقنامه نهایي شوې ده او نږدې د تمه ده چې په دې نږدې ورځو کې به امضا او دستخط پرې وشي لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده پرسنوي کوم دا خبر خپور شوې طالب چارواکو د خپل مشرانو سره غوري کړي دي هغه هم هیله مند دي چې دا توافقنامه په خیر زر تر زر امضا شي او همدارنګه په پاکستان کې افغان مهاجرین خوشبينه دي هغه یې چې هغه د فکر لري چې د ځل با دغه توافقنامه چې دا به په خیر سره پای ته ورسیږي او په افغانستان کې به د اوربند لپاره ولار برابر شي او د سولې هغه حقيقي مستیج اوس داخل شوی ده په پاکستان کې څومره مهاجرین دي خوشبينه دي ورته هر کله ورته وای الله دې وکړي چې سولې راشي
نو زما په خیال باندې چې افغانان جنگونو ډیر زیات ستړي کړي دي نور دلته چې په پاکستان کې هم نش افغان کډوال دي او سوسن ټول افغانان دي هغه مذاکرات ته ډیر سترګې پلار دي او لیواله دي ورته چې دې وسنه دي راوځي تر اوسه پر خلا مذاکرات کوم اخیری پریکړه جداغه نو دغه شوې چې سبا کېږي او دومره د کچرت په دې مذاکرات په وسیله باندې په افغانستان کې یو دایمي سوله ټینګي یو امن راځي ټول افغانان ورته لیواله دي او ټول په خوشاله
امين وردګ بیا وای مونږ ترې امید نه لرو ځکه دوی تاو تر خوالي را کومولو باندې خبرې کوي افغانان اوربند ته ضرورت لري
مې دا خلک په دې دي چې دا مذاکرات شول یو خډیرو کې ده شول بل خیر دې دا پروساده سولې پروساده ډېره سخت او پیچلې پروساده افغانستان ډېر وه جنگ پکې تیر شوې ده سولې خامخا سخت او تر لږ خو دا چې یو لسم پړاو پورې هی نوې افغانانو ته د چولان نه نه په دې یو لس پړاو کې یو ځلور بند کو نه په دې یو لس پړاو کې داسې نو وای زیر افغانانو ته وورول نو په همدې باندې خلک نه امید دي چې دوی یو لسم پړاو ته مذاکرات ورسول په یو لس پړاو کې هغه یو رقم خبرې څنګه چې دوی په اول پړاو کې کړي تر اخره پورې راو امدا خبرې تر یو لسم پړاو پورې هغه څه یو رقم روان دي او هر پړاو بس تیر شي او دوی وای چې کوم نتیجې ته سره ونه رسید خلک په دې باندې نه امید افغانان اصلا قربان ته ضرورت لري قربان د کویل او موږ ته خوشبينه او خوشاله وو تا تر خواله کم دا معنی چې مخکې لس وژل کېدل اوس پرې کې په ځای وژل کې مخکې 14 ډېرې کې دې ته په ځای بوسلخ کم کې هغه افغانان تک 14 لګ وشي کډېرې وشي خپګان یې ما غيو دې کلاس کسان مړي شي کې یو کس مرشي دې مو په یو کس باندې هم دومره خپکی څنګه چې په لاسو کسان باندې خفای
داود چبار خیل وایس اپ امریکا ڈیور آڈیو پیخوا
د ایران روحاني مشر حسن بخنه غواړم د ایران روحاني مشر آیت الله علی خامنائی د جمعې د منځ په وخت باندې په خپل وینا کې د امریکا په خارجي تګلارو باندې سخت نیوکه کړې دي او د امریکا صدر ډونلډ ترامپ یې په بدو ټکو یاد کړی دی. زمونږ همکار شهزاده نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور وړاندې کوي.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د جمعې په ورځ په تهران کې د منځ په مهال امریکایي صدر ډونلډ ترامپ ته مسخره ویلي او زیاته کړې ده چې صدر ډونلډ ترامپ یوازې ځان داسې خای چې ګنې د ایرانیانو لوی پلوی دی خو په حقیقت کې یو زهر لرونکی تن دی. خامنائی اته کال وروسته په تهران کې د جمعې د امامتۍ په مهال د صدر ترامپ په اړه دومره سخته لهجه کارولې. نوموړي ویلي د امریکا په ډرون برید کې د وژل شوي ایرانی جنرال قاسم سلیمانی په جنازه کې د بشمیره ایرانیانو ګډون دا خبره په ډاګه کړې ده چې د ایران ولس د خپل حکومت یا اسلامی جمهوریت سره ولاړ دي سره د دې چې په نجدیو کې یو شمیر قضیې هم شوې دي. آیت الله علی خامنائی زیاته کړې د قاسم سلیمانی بزدلانه وجنې د خود سره اسلامی ریاست یا داعش پر ضد روانه جګړه کې یو تر ټولو مهم کمانډر لري کړې. د قاسم سلیمانی د وجنې په ځواب کې ایران په عراق کې په امریکایي پوځیانو باندې د بلیستیک مزایلو بریدونه کړي وو چې پکې د امریکایي چارواکو تر مخه امریکایي عسکرو ته زیان نه رسیدلې. د ایران مذهبي مشر زیاته کړې دغه بریدونه د نړۍ طاقتور هیواد یعنی امریکا په مخ یو گزار وو. څوک چې ځان د نړۍ ستر طاقت یا سوپر پاور غنی د خپل وینا ځنې برخه چې نموړي په عربی ژبه کې کړي آیت الله علی خامنائی ویلي امریکا ته رښتونی سزا به د منځنی ختیځ نه د امریکایي عسکرو وستلوي. د ایران لخوا په عراق کې په امریکایي پوځي مرکزونو د بریدونو وروستو د ایران انقلابی ځواکونو د امریکا ځوابي بریدونو تیاری کولې کم چې تر سره نشو خو ایرانی پوځ په خطا کې د یوکرین د مسافرو هغه الوتکه وښتله کم چې د تهران نه یوکرین ته روانه وه. په دغه پیښه کې په الوتکه کې سواره یو سل شپږ اویا تنه ووژل شول چې زیاتره یې ایرانیان وو. ایرانی چارواکو د درې ورځو پورې په دغه پیښه کې د لاس لرلو خبره پټوله او په لومړیو کې د دغې پیښې سبب تکنیکي ستونزه ګرځولې وه. خو درې ورځې وروسته د ایرانی چارواکو لخوا د دغې ذمواري قبلولو وروسته په ګرد ایران کې مظاهرې پیل شوې. د دغه مظاهرو د مخنیوي لپاره بیا امنیتي عسکرو په مظاهرچیانو ډزې کړي او اوښ کې بیون کې ګیسې هم کارولې. آیت الله علی خامنائی د جهاز وشتلو کار یو ترخه پیښه بللې چې د هغه په وینا ایرانیان پرې ډېر خفه دي او د دوی دشمنان یې ډېر خوشاله کړي. خامنائی ویلي د ایران دښمنان د جهاز غورځېدلو دغه پیښه د اسلامي جمهوریت د انقلابي دستو او ایرانی عسکرو پر ضد د پښتنو په توګه وکاروله. نوموړي په غربي هیوادونو هم نیوکې وکړې او زیاته کړه چې دوی ایران په ښکته کولو کې ډېر کمزوري دي. نوموړي زیاته کړې چې برتانیا، فرانس او جرمني چا چې دې اونۍ د کال 2015 اټومي تړون لانجا د شکایتونو یو کمیشن ته د وړلو فیصله کړې ده شرمناک هیوادونه بللي او دوی ته یې د امریکا غلامان ویلي. خامنائی زیاته کړې ده چې ایران خبرو اترو ته تیار دی خو دغه خبرې به د امریکا سره نه کوي. آیت الله علی خامنائی د کال 1901 نویم راسه د ایران ستر روحانی مشر دی او په ټولو لویو فیصلو کې د هغه خبره اخیری خبره ګڼل کیږي. اتیا کلن خامنائی د قاسم سلیمانی په جنازه کې په ښکارا جړلیو او ژمنه یې کړې وا چې د امریکا نه بعد دغه مرګ سخت بدل اخلي. نن د جمعې په مانځه کې په زرګونو خلکو ګډون کړي او د خامنائی د وینا یا خطبې په وخت ګډون کوونکو د امریکا پر ضد نارې هم وهلي. د امریکا او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي د صدر ډونلډ ترامپ لخوا د کال 2015 د اټومي تړون نه د وتلو وروسته شروع شو. صدر ترامپ ته دغه لوزنامې نه د وتلو وروسته په ایران بندیزونه ولګول. د قاسم سلیمانی د وژنې وروسته بیا ایران اعلان وکړو چې دوی به د اټومي تړون شرطونه نور نه پوره کوي. اروپایي هیوادونه چا چې هڅه کوله چې دغه لوزنامه ژوندۍ وساتي تیرونی بیا د دغه ځواب کې ویلي چې دغه لانجبه د کشالو هوارولو کمیشن ته وړي کې د شي د دغه وروستو په ایران نور بندیزونه هم ولګي. د ایران ستر مشر تل په دغه اټمی لوزنامه شکونه کول او دا دریز لرلو چې په امریکا باور نشي کېدلې. خو نوموړي د ایران صدر حسن روحاني څوک چې یو
د وی او ای ډیو خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
د پاکستان وزیر اعظم او پارلیماني غړو ته په کنځلو تورن خادم حسین رضوی چې د تحریک لبیک پاکستان مشر دی د هغه ورور او د وراره په ګډون د خوري په ګډون باندې شپږتیا کسانو ته د پینډې کې او د ترهګری پر ضد عدالت ته عمر قید سزاګانې ورولې. د ډیور ډی خبریال ارشد حسین په نور تفصیل وړاندې کوي.
پاکستان کې د ترهګری ضد یو ځانګړی عدالت په جرم ثابتېدو د تحریک لبیک پاکستان د مشر خادم حسین رضوی د رور او وراره په ګډون د دغه ډلې شپږ اتیا تنانو ته په مجموعي ډول د 3,038 کاله بند سزا اورولې ده. د زیارت په ماسخوتن د پنجاب ښار پنډې کې د ترهګری ضد خصوصي عدالت د مقدمې اورونه وکړه او د شپې ناوخته فیصله واوروله چې وروسته د تحریک لبیک پاکستان ټول مجرمان د اټک جیل ته انتقال کړي شول. کار دی وچی د سپریم کورٹ لخوا کال 2018 کې د مذهب د سپکاوی په مقدمه کې د ایسوی میرمنې آسیا بیبی د بری کېدو د پریکړې پر ضد تحریک لبیک پاکستان احتجاج او مظاهره کړې وي او د دغه احتجاج په محل د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی د هیواد د ادارو او د هغې د مشرانو پر ضد راپارونکي او سپکه جبه کارولې وه او ځای پر ځای سرکاري او شخصي ودانو ته زیان هم رسولې وو. کال 2018 نومبر کې د تحریک لبیک پاکستان د امیر خادم حسین رضوی د نیول کېدو وروسته سرکاري ودانو ته د نقصان رسولو او د پولیس چارواکو د جوبل کولو په تور کې د پینډیګي پولیسو د تحریک لبیک پاکستان د امیر خادم حسین رضوی د ورور او وراره په ګډون د دغه ډلې شپږ اتیا تنانو پر ضد مقدمه درج کړې وي او هغوی نیولې هم وو. د دې مقدمې اورونه شاوخوا تر 13 میاشتو پورې جاری پاتې شوې وه او 13 ورځ پینډې کې د ترهګرۍ ضد ځانګړي عدالت د دغه ډلې شپږ اتیا مجرمانو ته په مجموعي ډول د 3,038 کاله بند سزا واوروله. قانون پوه قاضي انور د تحریک لبیک پاکستان مشرانو ته د خصوصي عدالت لخوا د اورول شوې سزا ستاینه کوي او وایي چې د تحریک لبیک پاکستان په فیض آباد کې شوې احتجاجي پرلت خودلې وه چې دا په ریاست کې دننه د یو بل متوازی ریاست جوړولو هڅوا او دغه پرلت په باقاعده توګه د پاکستان ریاست د ناکامۍ سره مخ کړی وو.
بیا دې باندې زموږه دایته فایز ځکه چې په خپل انتای کمیشن کې ډېر شویل دي کوم باندې په جنو اعتراض هم کړو چې اوی دې کې دا ویل چې دا فوج کې نه وځي نه هغه اوس ضروري و چې دې ته سزا وشي او دا سزا کم از کم مخنیوه کې او کوئی شي کړی شي کولی په یو
د ځانګړي عدالت لخوا د خادم حسین رضوی رور او د وراره په شمول ټولو ملزمانو ته د جرم په ثابتېدو ځان ځان له د 55 کاله بند سزا اورول شوې ده او د هغوی د منقوله او غیر منقوله جایداد د ضبط کولو تر څنګ دوی ته په مجموعي ډول د 1,01,00,000 روپۍ د جرمانې ادا کولو امر هم کړی دی او عدالت په خپل فیصله کې ویلي که چېرې مجرمان د جرمانې په ادا کولو کې ناکام شول نو د 1,06,00 کاله بند سزا به نور هم تیروي. د تحریک لبیک پاکستان د وکیلانو لخوا د خصوصي عدالت د فیصلې د چیلنج کولو په حق لا تر اوسه سن دی ویل شوی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
قدرمنوردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو لوی پښتونخوا خبرونه ته نیخ په نیغه د واشنگتن ډی سي نه غوږی یو د خبرونه ورستۍ برخه لپاره چې موږ کوم موضوع انتخاب کړی دا نو دا د نړیواله ادارې آی پی ایس او ایس په نوم چې کومه اداره ده دا دغه ادارې لخوا سروې عموما د مختلفو ملکونو کیږي او په هغه کې بیا د هغه ملکونو اقتصادي وضع هغه معلومی د هغه مختلف اړخونو باندې د خلکو رائے اخلي او دغه رائے دغه رپورت بیا فور فیکټس اینڈ فیګرز کی یا د هنسو په شکل کې هغه وړاندې کول کیږي د رپورت په شکل کې جاری کیږي دغه رپورت چې د پاکستان په حق لبانې دوی کم جاری کړي دي د هغه تازه چې کمی سر پښتني دی او دغه بیا کم تفصیل له هغه دوی پرون شریک کړي دي دا وایي چې په ملک کې یو نوی پیسه د خلک هغه داسې دي چې هغه په دې وخت کې د موټر یا د کور اخستو دې وخت کې کوم نن کوم اراده لري او بیا د دوی چې په ملک دننه په بیروزګاری باندې په ملک دننه په ګرانۍ باندې دا غي چې کوم فکرمندې دي کوم اندېخنې دي نو دا غي پیسه دي چې کوم شمیره مخې تراغلی نو هغه هم حیرانون کړه زمونږ همکار محمد اکرام موږ سره سټوډیو کې ناشته او دې ته هرکلی کو محمد اکرام په خیر اغلی سټډی مشي
ډیر مننه اشفاق مومن
مننه ستاسو موږ ته د وخت را کول موږ سره بدلکت خان صاحب هم راځي د پیښور یونیورسيټي د اقتصادیاتو پروفیسور دی نو هغه به هم موږ سره په دې موضوع باندې خبرې ترې کوي او لومړی په حساب محمد اکرام دې په لور تراشو د غشمیري چې کوم دوی خودلې دي او دا غټي نمبر دي ډیر درنی نمبر دي دا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت وایي چې دوی اقتصادي چې کوم ستونزه په ملک باندې کوم په ملک دننه د غنوي حکومت تنو دی وایي چې دا غ ستونزه نه دی راوتلې دي خو دا تازه چې کوم دغه سروې شوی دا تازه چې کوم ته پوسپختنی شوی دی یا پختنی دی کړی دی په دې باندې لکه مطلب دا د غي سره لکه څه تضاد نه دګنی
یقینا اشفاق مومن یو خدار چې مونږ به د وایو چې په پاکستان کې داسې سرویګانی کې یو خو یو ریګولر چې کوم نظام وي مونږ چې د امریکای کوم سیستم ته وګورو کوم د دواړو موازنه بالکل نشي کېدلی یا به مونږ د یورپ ملکونو واخلو د دې نه علاوه به د چین جاپان سویلی کوریا د هغې چې کله مونږ واخلو نو هلته وخت په وخت باندې حکومت سره یو ډیټا یو شمیره موجوده په پاکستان کې بیا هغه شان شمیره د سینې چې ګنې میاش په میاش باندې راځي وړاندې هم زمونږ پروفیسور صاحب سره خبرې کېدلې زه خپل حیرانم چې کوم ځای نه دا شمیره راوالم چې دا به چرته وي چې پاکستان کې دا وخت بیروزګاری څومره ده څنګه چې تاسو دا اوسنۍ یو فیګر زو یا شمیره ویل چې دوی دا کړي چې په پاکستان کې یو کم اتیا فیصد خلکو چې ګینې ملک په غلط ډایرکشن یا اړخ کې روان دي بیا په هغه
کې اقتصادي توګه
په اقتصادي توګه باندې نه هم پدې کې بیا یو کم اتیا فیصد چې کم خلک دي هغه دا هم وایي چې دوی د بیروزګاری په حق لباندې ډېر فکرمند دي نو د پاکستان چې کوم شمیره دا چې تاسو ګورئ د 15 یا 16 فیصد بیروزګاری خې خود هغه هم داسې اگزیکټ یا صحیح پتن لګی ځکه چې په پاکستان کې کوڅوک بیروزګاری نو په هر کلی کې د 14 والا الکان موجودي د 14 والا موجودي خود هغه الکانو خپل ځان په ځای کې چباندې لکه مونږ به د وچې د تحصیل په کچه باندې یا د ځلې په کچه باندې هلته نه تلی چې الته هغه خپل نوم ريجستر کړي چې زه بیروزګار یم ځکه چې په امریکا کې څوک بیروزګار یې هغه ته ان امپلایمنت بنفټ هم ملایوي لکه ډېر پیسې ملایوي نو په پاکستان کې بیا کچرته تاسو لن مثال د دې دا واخلې چې تاسو په کلی کې زما په کلی کې څومره الکان دي چې هغوی یو کال وشو دو کال وشو سبق پوره کړی دی خو روزګار ورته نه دی ملاو شوی کله درې میاشتې پورې یو کس په روزګار یو ناغه په بیروزګاری کې به حسابيږي خو حالت په پاکستان کې بیا د دې خاص شمیره نشته دی یو کال هر کال یو شمیره ورکل کیږي په بجټ کې هغه وخت چې دومره بیروزګاری ده نو هغه شان هغه پتن لګي چې دې وخت کې څومره خلک بیروزګار دي او د دې پتر دینم لګي چې په هر کلی کې څومره خلق ماسٹر کړی دی، یعنی شپاړه سمې کړی دی، څومره ډاکټران دي، څومره انجینران دي چې هغې ته روزګار نه میلاو شوی. نو دغه شمېره که شپږ فیصده حکومت وی خدا دا د هغې نه هم زیاته ده، دا د لس فیصد زه دا نه یم چې کېدی شي دا غلطه ده، خو زیات امکان دی. خلک په دې باندې اکثر شک کوي چې دا کومه شمېره ده، ګینې شپږ فیصده ده یا پنځه فیصده ده، ګینې هم دومره بېروزګاري ده، دا د دې نه هم زیاتې. اوس په موږ پروفیسر صاحب نه تپوس کو چې دې د کوم ځای نه دا ډیټا راخلی یا ورته ګوري چې د هغې بیا اندازه لګوي او بیا په کلاس کې طالب علمانو ته په هغې باندې وایي چې څومره دا بیروزګاری کم ده، کې شمیره په کم ده ولاړه ده. البته کومه د انفلیشن خبره په دې کې شوې ده، انفلیشن ظاهره خبره ده، دا ګرانۍ ته وایي. نو دا د استعمال چې کوم سیزونه دي دا د هغې یو باسکیټي
چې یو اتیا فیصد خلک په دې ډېر زیات اندېښمن دي،
یقینا. نو دا د مختلفو چې کوم د ضرورت سامانونه د هغې اغېستو هغه را واخلي، د هغې خپلې فارمولې دي، د هغې یو ایوریج یا اوسط روباسي د بیلابیلو ځایونو نه، د ښارونو نه، کلیوالو علاقو نه، بیا د هغې روباسي نو چې میاشت په میاشت په هغې کې څومره ګرانوالی راغلی دی، نو د هغې ته بیا موږ انفلیشن وایو چې هغه څومره چې واشوې دي. نو یقینا په پاکستان کې دا اکثر د یولس نه تر د دولس او د دیارلس فیصده پورې دا گرانی دا کم چې یقینا ډیر زیاته گرانی ده چې د نړۍ د بیلابیلو ملکونو په حساب سره ورته وګوري.
بل محمد اکرام، نن سار می یو رپورت کته چې د چین اقتصاد د 2013 په مقابل په 2019 کې د امریکا او د چین ترمنځ کوم اقتصادي جګړه روانه و، د هغې په وجه باندې د چین په یو بل باندې چې کوم بندیزونه یا پابندۍ ولګېدي او ټیکس کې اضافه راغلی، دی وایي چې د چین په اقتصاد کې 40% چې کوم دی نو لکه د 2013 په مقابل باندې رفتار چې کوم دی نو هغه لښکته شوی دی، د اقتصاد لکه خنه دی. دا فیګرز یا دا معلومات د چین حکومت قبلی هم هغې منی هم، او که دا پالیسۍ د هغې کمی جوړېږي نو ظاهره خبره ده هغه به بیا داسې په نظر کې ساتي د هغې ملک دننه چې کوم د خلکو کم د حساب کتاب د بیروزګاری د خلکو د آمدن د هر یو سیس کپروتی، نو دغه اقتصادي پالیسیم دغه په بنیاد جوړیږي. په پاکستان کې کده غشمیری معلوم نه دی، نو ملک کې د حکومت اقتصادي پالیسی هغه بیا څنګه لکه د خپل ملک لپاره هغه جوړی او دغه بغټي خلکو ته څنګه په کم بنیاد دی پالیسی جوړی؟
اشفاق من یقینا تاسو حول د چین مثال ورکونو، چین اوس هغه یو انټرنیشنل پلیر دی، لوبغاړی دی، ځکه چې هغه د دوو چیزونو مکس دی، د کیپیټالیزم او د کمیونیزم. په سیاسي کچه باندې وسال ته اوسه پورې کمیونیزم
دی بالکل،
او خو مارکیټ چې کم دی نو هغه اوس د ډېر حد پورې اوپن دی، یعنی پرانست دی. که څه هم اغوی امریکا اوس هم په هغې باندې ډېرې نیوکې کوي، او نه صرف امریکا بلکې ډېره غربي نړۍ چې انټلیکچوئل پراپرټي رایټس، یعنی هغه سیزونه چې امریکې جوړ کړي وي تخلیقي د امریکې په کمپنو باندې، هغوی پریشر یا دباو راوړي چې موږ له ځینې سیزونه راکوي، ټیکنالوژي راکوي، هغه په خپل ځای باندې هغه هر څه، خو د هغوی هغه هر څه اوس ورو ورو مارکیټ ته اوپن هم دي، خلاص هم دي، او د هغې غټه وجه دا چې د هغې ګټه چین ته ده، ځکه که هغه نه کوي څنګه چې د امریکې سره د ټیکسونو د وجې چین ته ډېر نقصان وشو، د چین چې کومه اکنامیک ګروت ده یا اقتصادي وده ده هغه نسبتا راکمه شوې وه، او د دې له وجې مجبور شو چې د امریکې سره اقتصادي تړون هم وکړي، د 200 ارب ډالرو سامانونه هم ترې واخلي، او دا له ارزی تړون دی، لا پوره تړون نه دی شوی، د دې وروسته به بیا یو بل تړون کې زیات امکان دار چې د اوسنی صدر ډانلډ ټرمپ د صدارت موده ختمه شوی وي، که دی اوسې د دی به کوي او قانون بل به کوي. نو د دې وجه د چین کمپیریزن بالکل هغه کوي خپل کمپیریزن د هغې سره کوي، خو د پاکستان د هغې تر اوسه پورې ډیر سیزونه داسې دي، لکه د مثال په توګه باندې د پاکستان چې کوم دفاعي بجټ دی په هغه باندې په پارلمان کې بحث نه کیږي، ډیر سیزونه داسې دي چې هغه نېشنل سکیورټي ګڼل کیږي، نو د دې د وجې
او دغه سره تړلې چې کوم د دغه دي کارخانې دي یا دغه کوم اقتصادي ګټي دي دغه سيزونه هم د باس لاندې په پارلیمان کې ناراضي.
محمد اکرام صرف یو خبره بلم کوم تاسو بل خبره ته بیازي په پاکستان کې ټیکس هم لري اغه شان ریګولرایز نه دي. ډیر خلک ټیکسونه نه ورکي. ډیر خلک چې انتر دی چې د ټیکس والا له پیسې ډیره ورکي خو ټیکس نه ورکي. په د خلکو کاروبارونه یې هغه دی ته نه تیار. څوک په کورونو باندې ټیکس نه ورکي. دغه خلکو ته یو بد سکاریدل ته مو ته د کورونو ټیکس ورکو ځکه چې به هم په دې ټیکسونو باندې بیا په ځای کچه باندې او په غټه کچه باندې دغه ټول د ملک نظام چلولې کیږي. نو په پاکستان کې چې خلک ټیکس نه ورکي د هغې نه علاوه غټ چې کم سرمایدار خلک دي هغې په خپله باندې دغه سودونه کوي. نو هغه هر څه چې کم دی ښکاره نه دي چې خلکو ته ښکاري چې بیروزګاری څومره ده د ټیکس شاره څومره ده یا ټیکس څومره راغونډل شوی دی.
بالکل محمد اکرام زم چې دغه پښتنه به د ډاکټر صاحب سره هم وکړو. موږ سره چې کوم زلاکت خان صاحب راغلی هغې مکې ته به دغه کېدو چې د پاکستان پالیسۍ په کوم بنیادونه جوړېږي هغې کې زمید کوم چې به موږ ته نور هم ښه وسیع او ښه فراخه جواب دغې راکړي. زلاکت خان صاحب تاسو ترکلی کو ستړي مشئ.
السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
ډیر مننه ستړي مشئ. تر وایو زه محمد اکرام هم تاسو مې داج زمنګ تاسو اشفاق من سره خبر کی.
مهرباني جی خوشاله
اکرام. مننه زلاکت خان صاحب ډیر مننه موږ ته د وخت را کولو. زلاکت خان صاحب دارته و چې ما او محمد اکرام هم په دې باندې خبره تر کوله چې دا چې کوم سروې شوی دا په دې کې چې کوم د نمبر خودل شوی دی دا ډېره غټ شمیري دی او دغه غټ شمیرو مخه تر اتلل دی هم دا خبرو وکړه چې ګنې د پاکستان حکومت خپل د بیروزګاری چې کومه لمبري دی یا کوم شمیري دی هغه خپل ورته معلوم نه دی یا چې کوم دین هغه کار نه دی خلکو ته چې خلک یو ګوري بیا چې دا قسمه سروې کیږي پاره کې دا لمبري راځي یا دا شمیري راځي خلک حیران کوي. نو بیا چې کد حکومت په حساب کتاب کې پکاته کې دغه شمیري معلوم نه دی نو د دوی اقتصادی پالیسی هغه په کوم بنیادونو دی جوړی بیا لکه مطلب د ملک چې کوم اقتصادی پالیسی دی کچاري دوی تخپل دغه اعداد او شمار چې کوم دین هغه ورته پورا او سم معلوم نه وي.
استاد جی ډیر مهرباني. یو خو از خبره ده کوم چې په پاکستان کې د دا قسمه کم اعداد او شمار مونږه دلته پیښ کیږي نو دا اږي مونږ سره دوه اتنټیک سورسز یو اکنامیک سروي اف پاکستان وی چې هغه هر کال ایشو کیږي او د کله چې مونږه فدرل بجټ پېښ کیږي د فدرل بجټ پېښ کېدو نه یو ورځ مخکې چې کم دینو اکنامیک سروې اف پاکستان چې کم دینو هغه هم ایشو کیږي او هغه د تیر کال لکه چې په دغه ورځ کم کال ختم شي نو د اکانومي باره کې تمام اعداد شمار پاوي کیږي چې هر دې کال کې د اکنامیک ګروث سمره مختلف سیکټرز د اکانومي چې یو لکه انډستریل سیکټر ګروث سو د agriculture sector growth so manufacturing large scale small scale construction sumra sectors the economy che dino dagi bara ki yagi mutabik aga adad shumar che kamne no aga pesh ki gi mung sara pakistan ke khoyo authentic source zada na likhi gi laka che official statistics pe ke official aga release ki gi ظاهر خبره ده بل څه دغه مشته چې سړې په پاغه باندې یقین نه کوي او د حکومت یو پورا منیسټری یا یو غټ ټیم چې کوم دی لکه پاکستان بیورو اف سټټیسټیک او دغه د پاغه باندې ټول کار کړی یا پلانینګ منیسټری فینانس منیسټری په دا ټول پکې انوالو وي دغه سي په دویم سورس چې کوم دی نو موږ سره د سټیټ بینک یو اتنټیک کم دغه منل کیږي د اعداد شمار چې هغه کوارټرلی د اکانومي باره کې هغه په کال کې سلور زره هر درې میاشتې پس چې دینو هغه ریلیز کړي باقي داسې کله تر نېشنل بینک کوم دغه کوي یا پاکستان بیورو سټټیسټیک چې دی هغه داسې اعداد شمار ریلیز کړي خو مونږ سره ټولنه کله چې چین کی حکومت سیاسي تور باندې هم مجبور دي او هغه دا عوامو ته نه خو در غواړي خپلې کمزوریانی تر کافی حد پورې کوشش کوي چې دغه شي نو بعضی وخت چې تل د څنګه د وخت می سروې تاسو خبرو کا دا کیسه سروې راشي هغه مونږ وګورو او بیا د پاکستان خپل سروې سیستم کیږي هغه وګورو په داړو کې دا ډیفرنس شنو سره حیران هم پاتې شي چې یره والی دا ډیفرنس تم را دي خو بل دا ضروری نه ده چې سړی په دې باندې یو سٹیمپ ولدی چې بالکل دا اتنټیک دی او دا ټیک دی ځکه چې دا یو یورپین کنټری کړی دا یا دغه امریکای کړی دی یو ان کړی دا شوم ضروری نه ده اږي نوم د غلطه احتمال کې دی خو اني هاو کم دا اوس سروې خبره تاسو کو دغه دی نو دې کې کوم اعداد شمار دین واغبا کی لکه ډېر الارمنګ سچویشن د اکانومي شي او زما پرون نظر نه تیر شو چې 79% دغه خو دا وی چې په حکومت اعتبار نشته دی او بیروزګاری دغه سی هغه اعداد شمار اوس اگزیکټ ما ته یادی دي نه دا اوی خی نو د سیم کې بیا دا زمونږ پالیسی سی دین هغه په دی افیشل سټاتستکس باندې د اسکی څنګه تاسو وختي د پالیسی خبرو کې چیرې پالیسی بیا څنګه جوړیږي نو بیا په پالیسی کې په هغه باندې چې کې بیس کړن په اکونومک پالیسی زموږ کم جوړو په هغه کې موږ څه خامیانه پاتې شو کال تیر شو دغه تیر شو خو زموږ د ملک په عوامو کې یا د ملک په بهتري کې داسې ډیر ویجیبل یو چینج موږ ته ښکارا نشي او کله چې بیا سب نور اعداد شمار راشي نو هغه زمون قربت کی نو هغه همیشه د پاره مخفخته روان دي
زلکت خان سیبو تاسو خبرې کوي او یقینا چې تاسو دغه ودری چې کوم زاینه یاد کل چې بیرو اف سټاتستکس ته دا غینه علاوه چې کوم دی نو اکونومک سروې اف پاکستان یا سٹیټ بینک اف پاکستان دی د بیروزګاری د شر چې کله کتل کیږي چې لکه 15% خی شپږ فیصد خی نو د دې معیار سوي لکه چې دوی ته څنګه دا پته لګي چې دومره خلک بیروزګار دي لکه زه د دې صرف دا مثال ورکوم چې لکه ستاسو په کلی کې زموږ په کلی کې د درې میاشتو نه خو دلته خو د درې میاشتو موده وچ پاهه کې هغه بیروزګار غنل کیږي په پاکستان کې دا د یو بیروزګار د پاره معیار سره چې د دومره وخت پورې دا بیروزګار نه دی په بیروزګاری کې اچول کیږي او یو کس دغه ادارو ته به دا څنګه پته لګي چې په دې کلی کې دومره خلک بیروزګار دي چې هغه په خپل ځان ريجستر کړی نه وي یي حکومت ته ویلی نه
د بیروزګاری خو کوم چې ډیفینیشن دی نو هغه داري چې هر هغه انډیویډوال هر هغه کس چې هغه د دې جوګوي یعنی کیپیبل وی او هغه ویلینګ دم وی هغه غواړي چې زه دې روزګار وکم ماته دې جاب ملو شي او هغه ته جاب ملاويږي جاب نه ملاويږي نو دې مطلب داري چې دا بیروزګار دی هیڅ دې دا خو د بیروزګاری هغه یو عام یا اکسپټیبل ډیفینیشن دی نو هغه داري اوس خبره څنګه تاسو ته چیرې زموږ په کلی کې پونګه کاغو چې ورځ تر ورځ سمرا بادي سی واچیږي او ماغه شرې سره دغه سي بیروزګاری هم سی واچیږي ځکه چې هر کال 2.5 لک کسان مارکیټ ته راوځي هغه د روزګار ایج ته راوځي نو ظاهره خبره ده چې دومره جابز نه دي نه بیروزګاری ده وکیږي نو دې لپاره ما څنګه تاسو ته مخ کوي چې دا اتنټیک سورسز موږ سره دي خو دا اگزیکټ نمبر چې کوم یا اگزیکټ فیګرز اگزیکټ نمبر اف ان امپلایز کوم د وکړي نو هغه مونږ په پاکستان کې یا د پاکستان غو دي نور غریب ملکونو کې چې چرته دا طریقې کاروم نشته چې حالت خپل خلک راضي او ځان ريجستر کړي چې کوم بیروزګار دي او هغه سر حکومت ته پته لګي چې را دومره خلک بیروزګار مونږ سره اگزیکټ فیګر چرته هم نشته دا هغه د اکونومک سروې دی او کو د دغه ځکه چې بیا کله دا سرویس او دغه کیږي نو یو دي دا په سامپل او په دغه باندې هم بیس کیږي نو ضروری نه چې دا فیګر دی بالکل اگزیکټ فیګر وي
یقینا دلته خو هر میاشو فیګر مرادي مونږ به د امریکای مثال ورکو خو بیا به وایو چې هغه کمپیریزن یا موازنه کم نشي کېدلی چې دا یو ترقی یافته ملک دی او پاکستان شمار بیا په هغه شان کم ترقی یافته یا ترقی کوونکو ملکونو کې راضي خو دغه بیا بیس کې دي شي آیا په پاکستان چرته را کوشش کړی دی چې د شپاړسم د سوالسم یا د لسم د دې کسانو ګینه یو شمیره راغونډ کړی شي او یا په مجموعي توګه باندې او هر میاشت یا دوه میاشتې یا کوارټرلی د دې یو فیګر ورکړی کیږي
نه دا څه کوشش خو نه دی شوی بلکې دا خو تاسو یو ښه آیډیا راکا سړی ترته دا پالیسی میکر سره کی چې کال کې سلور ځل نه وینو کم از کم په کال کې دزر خدا یو دغه کې دی شي چې دا وګوري چې یاره دی کالونو کې زمونږ د یونیورسيانو نه دومره ګریجویټ چې دینو دارو وتل او پای باندې دایو سروي کې چیرې اوس هغه ګریجویټ چرته دی هغه آیا فور ایگزامپل یو فیمیل دا هغه وته نو هغه له جاب کوي ته هغه واده شو هاوس وایف ته یا بے روزگار دا هغه یو زلمی وروته نو هغه اوس چرته دی په پبلک سیکټر کې په جاب ولګی دو یا پرایویټ سیکټر کې دی یا سیلف امپلای دی دا قسمه اسه دغه زمونږ ملک نه دی شوی او دا په کار دی چې دا کیږي نو دا غیر نه پس ته بیا مونږ داسې پالیسیز جوړو چې هغه ټوورډز امپلایمنت اپورچونټیز دا کیږي په اړه باندې کریټ کیږي او خلک چې کم دي نو د بے روزګاری او د دې مطابق چې کم دي نو صحیح فګر اعداد شمار مونږ مخې ته راځي.
زلکت خان صاحب تاسو نه مې پوښتنه کوله چې کم په نږدې کې د پاکستان د وزیر اعظم هم یو ټویټ مې کتل وایي کې مغدا خبر کړی و چې ګوره ملک اوس چې کم دینو د اقتصادي ستونزو نه راووتو او هغه مسلې تر ډیر حد پورې حل شوې او د دې نه پسته به مونږ په سیاسي شخړو او دغه شانته کې یو شمیر نورې مسلې یاد کړي چې پاغي باندې خپل ترقیاتي کارونه باندې به کم د خپل توجه ورکو. درته چې یو خواته خو د حکومت دغه داوی یا د وزیر اعظم په حیثیت یو ذمہوار تن دغه خبره کوي بل خواته چې کله سروې مخې ته راځي نو پاغي کې چې کوم شمیره ده پاغي کې چې کوم حساب کتاب به خلکو تخکاره کیږي روړاندې کیږي ظاهر خبره ده. زلکت خان صاحب تاسو هم په دغه ټولنه کې ژوند کوي په دغه مشره کې ژوند کوي د خلکو مشکلات او ستونزې به تاسو ته هم ښکاره وي چې په ګرانۍ کې سره روان دي په ارزانې کې سره روان دي نو څه فکر کوي د حکومت دغه داوی او دا سيزونو کې دي کې دا دومره تضاد ولې دي؟
زه اوس هم دی په بازار کې زما مخام هم چې کرام صاحب سره خبره شوی و او دا زما د جیب نه تاسو ته پوسو به چې د مخام نه اوس پورې ما سره شو شو کنه څومره فرق راغلی دی او کوم شیز بچی ما د 5000 روپیا باندې څومره د کور د پاره سامان اخستو نو هغه نن په اوو پورین زره باندې ما ته ملو شو تالموست هغه شیزونه نو د ګرانه خو دی لکه اړو سره دغه نشته دی څو پورې تاسو دا وی چې یاره پرایم منیسټر یا دغه اوسه پورې خو ماته داسې د دا خو هغه سیاسي خبرې دي ټولې دي چې کوي کوم ته او دغه کوي نو ما خو ایز ا سټوډنټ اف اکنامکس خو تر اوسه پورې چې دا حکومت راغلی دی دا چې څه کلیئر کټ اکنامک پالیسی ما د دې نه ده کتلې چې هغه مخې ته راغلی وو چې یاره بس اکانومي د پاره دا زبونګ چې کم دی نو لار دا په دې ټریک باندې به اکانومي اچو روانه وي څو پورې چې دا دا حکومت دا دا وی دي چې را دا مونږه دا ټریډ ډیفیسټ چې کم دینو هغه کم شو د ایکسپورت او د امپورت ترمنځ پورې کم ګیپ زونه هغه کم شو او هغه خو په تاسو په دې پروګرام کې مونږ څو ځله په دې باندې خبره کړې ده چې هغه خو د دغه دوه درې غلط ریزنز دي مخکې چې کله دا امپورت او ایکسپورت منځ کې دا ګیپ ډیر زیات وو یو خو هغه د چې د سیپیکو نه غټ یو پروجیکټ په پاکستان کې شروع شو او هغه ته د پاره ډی سیزنونه په کارو چې موږ امپورټ کوو نو هغه پروجیکټ چې د سیپیک لاندې هغه یا کمپلیټ شوی دی اوس هغه د 2013 نه شروع شو یا 14 نه شروع شو یا د کمپلیشن په اخیری مرحله کې دین اوس هغه ته هغه سیزنونه نه دی دغه شي بل دا چې پر ډیر ضروری ضروری سیزنونه باندې په امپورټ باندې لکه د انډستریال انپوټ باندې دغه باندې مونږه کټو لګول او دا کم ګیپ شونه هغه مونږه راکم کو نو اخو دغه خبرې دی دا خبره باندې خو بیا تاسو پوهیږئ یا به دا چې زمون کو د اکنامک سټوډنټس یو هغه پوهیږي چې دا خبره تیر روانې وي عام کس خو دې ته ګوري چې او اكيد دا فګر چې مخکې دومره اوس دومره شو
بل زلکت خان صاحب تاسو د سی پی ایک ذکر وکړو د سی پی ایک د راتلو سره دا اټکل کې دا اندازې لګی دي چې د سره به دومره روزګارونه پیدا شي دا چل به وشي هغه چل به وشي په ملک کې د نن چې کم دینو د اقتصاد نو پالیسي باندې خبرې کړي چې کله دوی انتخابات تراتل او کم انتخابي کمپاینونه کول پای کې خبرې کړي چې موږ به دا چل کو دومره به روزګارونه پیدا کو یو کورونه کوي به پیدا کو هغه خبرې موږ ګورو ولې د سي په هغه پالیسي کې حکومت ناکام ښکاری یا هغه روزګارونه چې کمی دی وادي کړي وي هغه اوس خلکو ته نور کول کیږي
ګوري جی دا مکه اکرام صاحب سره په دې خبره شو اگزیکټ هغه دا ته پوسټ کړو تاسو سره به اوس بیا هم ناسي زما خبره به وي دا الیکشن کمپین کې چې کوم امپریشن د پی ٹی آی طرف نور کړی شو نو هغه دا چې مونږ سره د جون د هر شوبې د پاره چې کم دی نیو تینګ تینګ تی او زمونږ په اقتدار کې راتللی د اغي مونږ ته مشورې را کول دي او هغه مشورو باندې عمل دی او دا هر څه شونه چې کم دی دا به ټیک شي. خو خبره دا ده چې د ټیبل نه یو طرف ته ناست یو د تاته یو رنگ شونه ښکاری او بیا بل طرف ته لاړ شو پاغه یا په ډرایونګ شیټ باندې کېږي نو بیا درته حقیقت ښکاره شي چې حقیقت څه دی. نو هغه داوی چې یو کروڑ نو کریان او 500 لک کورونا خو ډیر هر ځای کې به وزیر اعظم سے ویلا بل ورځ وزیر اعظم په خپل وی دي مونږ سره نو کریان نشته مونږ به فیسیلیټیټ کوو پرایویټ سیکټر او جابز به پیدا کوو دا کوو دغه چې دغه بکو هغه د یو کروڑ نو کریان نه مخکې وزیران ضرورت لوس خو وزیر اعظم سے په خپل وی بیا دامه وی چې په دنیا کې چاته سکون ملو شهر سکون خو قبر کې ملاویږي نو چې خبره دې ترا شي بس بیا خو ورو دې باندې نو ډیسکشن نیو په کار کې را دینه پس پچ کم دی نو نو کری چرته نه راځي او کروڑ نو کری به چې 50 تک کور
زلکت خان سیب دې کې د تاسو خبر وکړل چې کله ډرایوینګ سیټ ترا شي نو په دې کې سورزو کې او اکس ډیر زیات مشهور شوی او په لرمان سیب چې کم دی نو کستا سی یاد شي نو هغه هم پاغه باندې خپل وینا کې ذکر کړو چې کله هغه په اپوزیټ ډرایور ناشوي بس چلای او غي کې شادو ناشوي شادو په غسترنګ باندې لاس کې خو دي او هغه دا فکر کوي چې دا غاړه دی روان کړي دي نو دا څه خونه ده چې د ملک کې دننه پالیسي چې کم دي کله حکومت ډېر هم خې وي خو ځنې ادارې ځنې دغه داسې دي چې دا غوي تر څو د حکومت سره د اقتصادي ودی د پاره چې کم دي ته موقع یا مخ ور کول دي هغه خپل پالیسي عملی کول او تغیر پرې نګدي نو دا که پالیسی دی ته هیڅ ګټه نه کوي
دا کوم دغه چې تاسو ته یو د اکونومي په ریفرنس کې نو خو یوه ولې د خارجې پالیسیا د حکومت کم ډیلی افیر چې دی د هغه باره کې به تاګه یو
اقتصادي پالیسی کې تاسو چې د هیڅ مداخلت نشته
خپل اجي
اقتصادي پالیسی کې لکه په دغه باندې دغه کوم اثر نشته
با خو تاسو اره چې لکه اخو یو په ریفرنس کې دغه تصویر او دغه دغه براتلو دغه یو ورکوټیشن ویډیو کلیپ او دا به چلیدو خو خبرداري چې دا خو پکارداري چې هر اداره عین کم لیمټ سی دی کم حدود ماین چې کم دی نو هغه متعین کړی دی هر اداره د هغه مطابق کار کوي نو حکومت ملک په ترقی کوي کلم چې دا عینی حدود یا یو اداره د بل ادارې په کار کې مداخلت شروع کی ظاهره خبره ده چې دا خو نشبون خو نه دی ته خو خبره ده چې دا غوي نو زما خپل او پرسنل داو خداري چې د مونږ ملک آئین شته د پاکستان کانسټیټیوشن د هر ادارې د پاره چې کوم لائن ډرا کړی دی ویدین دوز لائن چې هر اداره کار کوي
زلکت خان صاحب اخیری پښتنه د کوم پروګرام وخت هم کم دی درته وایي چې د ملک اقتصادي وزا د دې په حق لا چې کوم دا سروې شوې ده او راتلون کې کال 2000 چې کوم روان کال لې په دې کې څه ګوري دغه گرانی نور هم امکانات شته دي او کنه د حکومت په موجوده پالیسیو کې تاسو نظر وی دا به ملته څه ګټه ورکی
بس ما په خیال خو دا چې څه ویزیبل دغه ماته نخکاری چې نه نخکاری چې دغه به وشي څنګه چې 2019 د ملک او د عوامو د پاره ګران کال او داسې د 20 پاره کې هم زما دا دغه دي چې ګران بږي او خو دې کې چې زما دا خیال غلط وي او را روان وخت کم نه نه زمونږ د قوم د ملک د خوشاله او د ترقې بایس وي او زمونږ د پاره د ترقې او د خوشاله پیغام روړ ولارې راته دا د کی متای نه چې دا د دې چې نو تاسو هم دوه کوي مونږ هم کوو
امين الله دې وکړي پروگرام وخت هم په دې ځای کې پای ته رسیږي زه د خپل تکنیکی همکارانو سره د خپل ملګری محمد اکرام او د زلکت خان صاحب تاسو نه اجازه الله فرمان